The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو نن د چهارشنبې ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د شپې لاس او افغانستان کې نه نیمې بجې. زیم نصیر احمد کاکړ او نن به لمر سره په دې خبرونه کې شامل وي چې په پاکستان کې استخباراتي ادارې وایي نږدې شپږ نیم سوه پاکستانی وسلوال په نورو هیوادونو کې له ترګر سازمانونو سره ملګري شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر ویلي دی په ختیځ افغانستان کې له عملیاتو بشپړ کولو وروسته به دوی په شمالي افغانستان کې عملیات پیل کوي او د ترګري د مخنیوي لپاره د سارک د هیوادونو د کورونا یو چارو وزیرانو غونډه به نه سبا په اسلام آباد کې کیږي. قدرمن اوریدونکو دا یو شمیر نور رپورټونه مرکې او سیډن را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. ل ډیو ریډیو او ټلویزیون سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبرونه ته یو بیا شراغلسته او هم پیل کوو له پاکستان څخه چیرې چې استخباراتي ادارې وایي نږدې شپږ نیم سوه پاکستانیان په خارجي هیوادونو کې له ترګر سازمانونو سره ملګري سوي دي او په هغه هیوادونو کې تروریستي عملیات کوي او هم ورسره استخباراتي ادارو د پاکستان په نور امنیتي ادارو باندې هم ژغ کړی چې دغه ترګرو و پاکستان ته د راتګ مخنیوی دی وکړي. په دې باب په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین یو رپورټ تیار کړی له څېړونکو سره خبرې کړې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
ورسپانډان د هیواد د امنیتي ادارو د سرچینو د قول لیکي چې دغه اطلاعاتو ترلاسه کېدو وروسته نېشنل کرایسیس منیجمنت سیل قانون نافذ کوونکو ادارو ته د ویښ بیدار اوسېدو غږ او بلوچستان خیبر پختونخوا او ساحلي علاقو ترڅنګ د هیواد په هوایی اډو باندې د سیکیورټي د لانور سختولو حکم کړی. اخبار د یو اعلی امنیتي چارواکي د قول لیکي چې منځنی ایشیا، منځنی ختیځ او د افغانستان په جنگونو کې د دغه جنگیالو خوړونکي شکست پاکستان د فرقیز تشدد په درشل ادرولې دی او ځکه نېشنل کرایسیس منیجمنت سیل د داخله چارو وزارت ته په دې سپارښتنه مجبور شوی چې هیواد ته د راستنیدونکو دغه جنگیالو مخه ونیسي. نېشنل کرایسیس منیجمنت سیل خفیه او قانون نافذ کوونکو ادارو ته دا امر هم کړی چې هغوی دې په جنگ ځپلو سیمو کې بوخت دغه جنگیالو د کوروالو سارنه هم باوري کړي ولې چې دغه راستنیدونکي جنگیالي د هیواد دپاره یو شمیر امنیتي خطرې پیدا کولی شي. اخبار د یوې بلې قانون نافذ کوونکي ادارې د سرچینې د خولې لیکي چې افغانستان، منځني ختیځ او منځني ایشیایي ملکونو کې د شکست سره مخ غیر ملکي جنگیالي هم پاکستان کې پناه اغستلی شي. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایرکټر عامر رانا وایي چې خوښه وسو پاکستانی وګړي په ګرد نړۍ کې د ترهګر تنظیمونو د سوري لاندې جنگیږي او اوس په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د سیکیورټي د زیاتېدو له کبله واپس د راتګ منصوبه لري او د نوموړي په قول د دغه جنگیالو واپس راتګ سره د هیواد دننه فرقیز تشدد کې اضافه کیدی شي. د امنیتي چارو سیړنکار ښاغلی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي
بشر کو ګوره د پاکستان نه بزرګونو خلک افغانستان ته تللي دا چې کوم مخکې به تحریک طالبان پاکستان و او د دې لاندې چې څونه ګوندونه دا ټول افغانستان کې ناست دي. دوی چې کله واپس راځي یا واپس د دې کوشش کوي چې هغه دې باندې دباو راشي زما په خیال حکومت د پاکستان له دغه شپږو سوو په ځای باندې چې ډېر زیات خلک دي چې کوم هغه دا قسمه سوچ لري او بار تللي وي دا خو یو مسله ده او په هغې باندې سوچ کوي چې دا خلک که راځي نو د هغې لپاره به څه کولی شي. نو دا خو یو مسله پاکستان ته ضرور ده او پاکستان کې به دونه تعداد چې دي شپږ سوه ښایي شپږ نیم سوه دونه خو به کېدي شي چې پاکستان کې هم داسې خلک موجود دي. په دې باندې دونه اندېښنه ظاهرول زما په خیال څه خاص معنی نه لري.
مطبوعات وایي چې د خفیه ایجنسیانو د دغه راپورونو په رڼا کې نېشنل کرایسیس منیجمنت سیل وړاندیز کړی چې حکومتي ایجنسیانې دې د دغه جنگیالو پاکستان ته داخلېدو باندې د نظر ساتلو دپاره پیشګی منصوبه په پام کې ولري او د دغه کسانو د واپس راستنېدو د مخنیوي دپاره دې د چټک تګلارې نه کار واخلي. ماهرین دا هم وایي چې حکومت د دغه جنگیالو د راتګ د مخنیوي سره سره د هیواد دننه د وړاندې نه موجود په کلدم فرقیز تنظیمونو باندې هم کلک نظر ساتل پکار دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، د ارشد حسین رپورټ تاسو له اسلام آباد څخه واورېدئ چې پاکستان کې امنیتي ادارې وایي نږدې 6500 کسان په بهرنیو هیوادونو کې چې پاکستانیان دي له نورو ترګرو سازمانونو سره ملګري شوي دي. په دې باندې څېړنه اخلو له نیویارک څخه د ډیوا ریډیو څېړنکار ښاغلی پیر زبیر شاه صاحب دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب، وبخښئ، تاسو په سکایپ باندې سره ملګري یاست، ستړي مسئ او په خیر علی.
په خیر،
ډیر مننه. تاسو په خپله هم دغه ریپورت واوریدئ او پاکستانی ادارې چې کم اداګانې کوي، آیا دغه اداګانې چې یوازې 6500 کسان له پاکستان څخه په نورو هیوادونو کې له ترګر سازمانونو سره ملګري شوي دي، څومره حقیقت دی؟
جی، حقیقت خو دا ده چې څنګه بریګډیر موسا صاحب وویل چې دا په سوونه نه دا په زرګونه کسان دي په افغانستان څخه تر داعش چې کوم دا هغه څنګه جان نیکلسن نیټو کمانډر ابل ورځ پریس کانفرنس ته خبر ورکړه چې اویا فیصد تحریک طالبان پاکستان والا کسان دي. دغه سه پاکستانیان القاعده سره پنجابیان طالبان دي، هغوی یو اهم فورس ته ورسره دغه سه لشکرې طیبه دا دا په سواو په زراو کسان دي په افغانستان شه دي، په کشمیر شه دي، د نه علاوه تللی دي په شام ته، په یمن، په کوم منځنی ایشیا ملکونه دي، په غوشه ورسره عراق پورې دا کسان رسیدلی دي. او خو دا وشه دا اوس په تر نه کوم دا شپږنیم سو دي کسان شری چې آیا دوی ته څنګه پته ولګه دا چې دا دوی نمونه نسته، دوی وایي چې خالی یو سل دوه دیرش نمونه دي. دا ماته داسې پورا هغه مصدقه داسې اطلاع نه ده چې موږ ووینو یو طرف ته چې دا رپورټ ته بل طرف ته ماسه رنګي وایي په زراوي کسان دي او په جنګیږې لګیا دي او اوس نه دي تللي ډېر څو کالونه په افغانستان شه سپیشلي او په کشمیر شه ډېر وخت نه جنګیږې لګیا دي.
او پیر زبیر شاه صاحب، لکه څرنګه چې تاسو د ځینې هیوادونو نمونه هم واخیستل، دا راته ووایاسه چې هم دغه وسلوال په چې کوم هیوادونه تاسو یاد کړل، مثلا افغانستان دی، شام دی، عراق دی، یمن دی، په دغو کې د کومو سازمانونو تر چتریو لاندې دوی جګړه کوي یا بیا ورسره ملګری دي؟
دا په کوم افغانستان شه دی، افغانستان شه دوی څومره تنظیمونه دي، دا ټول چې کوم بنیادی دي، دغه شه لکه وګورئ ګورو لشکرې طیبه شوا، دغه شه ټول پاکستانیان دي، ډېر اکثر پکې پاکستانیان دي. دغه نه علاوه القاعده سو، القاعده شه چې کوم اهم کمانډران دي د پاکستان نه دي. دغه نه علاوه داعش ما خبره وکړه چې اویا فیصد خو د کوم امریکایان وایي چې اویا فیصد پاکستانیان دي. دغه نه علاوه په یمن شه، په شام شه دا داعش سره دي، او دلته پاکستان شه دوی لشکرې جنگ وی سره وو اکثر کسان، دغه سه عراق شه دوی په داعش سره دي، القاعده سره دي، او دا اوس نه دي، دا اول سر نه چې کله نه دا جنگونه شروع شوي دي، دا ورته دي اوس سره باندې او دوی تعداد په زړه او شه دا.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، زموږ ټوله خپرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سئ، لوستلی سئ او هم یې اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com. او اوس یو وار بیا ځو د اسلام آباد ولوري ته، چیرې چې ټاکل شوې ده سبا به د سارک د اتو غړو هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو غونډه هلته کیږي، او چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف د غړو هیوادونو ترمنځ د ترګرۍ د مخنیوي او د ترګرو په ضد اقداماتو لپاره یو د بل سره همکاري او ملاتړ کول دي. پیر ولای شاور باندې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه داخله وزیرانو په کچ مذاکرات نړوان دینن اسلام آباد کې د سر غړو ملکونو داخله سکرټرانو په کچ غونډه شوې ده چې پکې به د ترهګرۍ او د مخادره موادو د مخنیوي او د امیګریشن په معاملاتو د غړو ملکونو ترمنځ همکاري زیاتولو په ترڅ کې سفارشاتو ته حتمی شکل ورکول کیږي او دا سفارشات به سبا له داخله چارو وزیرانو غونډه کې منظورول شي. دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان روایتي گاونډي حریف د هند د داخله چارو وزیر راجنات سنگھ به هم نن اسلام آباد ته رارسی. راجنات سنگھ د پاکستان دوره په یو داسې وخت کوي چې په وروستو کې د هند د واک لاندې کشمیر کې د هند خلاف احتجاجي مظاهرې رامنځته شوې دي او هند تور لګوي چې پاکستان د هند په خاوره باندې اړی ګړی ته هوا ورکوي. هندی کشمیر کې رامنځته شوی واقعاتو په سر د دواړو هیوادونو د مخکې نه تناو ښکار اړیکې لا نور هم توجنی شوې دي او د هند د خارجه دفتر ویان په ګوته کړې ده چې راجنات سنگ پاکستان تر تک مقصد صرف سویلی ایشیایی کانفرنس غونډه کې ګډون کول دي او الته کې د راجنات سنگ د خپل پاکستانی هم منصب یا د بل یو پاکستانی چارواکي سره د ملاقات هیڅ امکان نشته دی. د هند دغه اعلان ته په عکس العمل کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار ویلي چې دی هم د هندي وزیر سره د ځانګړي ملاقات څخه خواهش نه لري. نړیوال مطبوعات په امریکا کې د هند یو پخوانی سفارتکار د خولې وایي چې راجنات سنگ به سبا کی دن کے کانفرنس کے پہن کے دا پاکستان دا مداخلت معاملہ راپورتا کوي او دا سوال به هم راپورتا کوي چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندي فوج په عملیاتو کې مړ یو ترهګر برهانوانی ته پاکستان په کوم خپل د آزادۍ مجاهد وایي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي چې د راجنات سنگ لخوا دغه ممکنه سوالونه راپورتا کول به د سارک د منډیټ خلاف ورزي وي.
تر اوسه پورې خدا سے افیکټیو دغه د دوی په منځ کې نشته، لیکن دا ډیره ښه موقع ده چې دا ټول انټیریئر منسٹر راشي او په دې کې بیا په دې باندې خبر وکړي. د دې نه ښه فورم چې کوم دی هغه دلته نه ملاویږي، دې کې شک چې دا ټول ملکونه چې ډیر زیات ملکونه په دې کې دا دهشتګردۍ لاندې دي.
کال 2015 کې د سارک تنظیم غړي ملکونه د ترهګرې په ضد د شریکو هلو ځلو په ترڅ کې هر کال د داخله چارو وزیرانو په کچ مذاکراتو باندې سلا شوي او سبا له اسلام آباد کې کیدونکې د اوه مسالانه غونډه ده. بلخوا پایتخت اسلام آباد پینډې او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د هند داخله چارو وزیر د پاکستان تر راتک په ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. ممبئی ښار کې شوې ترهګر حملو باندې تورن د کلدم لشکر طیبه پخوانی او د جماعت الدعوة اوسنی مشر حافظ سعید د راجنات سنگھ د راتګ خلاف د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړې ده. په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې شوې دغه ترهګر حملو کې د اویاو نه زیات تنان مړه شوي وو او هند پاکستان باندې د ممبئی ترهګر حملو منصوبه سازو په ضد د کاروای نه کولو تورونه لګوي او په دې اساس هند د پاکستان سره کوټلي مذاکراتي عمل د بهاله نه هم انکاری دی. د ملګرو ملتونو او د امریکې لخوا حافظ سعید تنظیم یو ترهګر ډله ګرځولو باوجود د پاکستان حکومت لا تر اوسه پورې حافظ سعید باندې د پابندۍ لګولو نه انکاری دی او دا د ریس خپلوي چې حکومت ته د جماعت الدعوة د ترهګر ډله ګرځولو په اړه لاسه مستند شواهد په لاس نه دي ورغلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، د امریکا حکومت د پاکستان په یوه تندروه سازمان جماعت الاحرار باندې بندیز لګولی دی او تاسو ته به دا هم په دې خپرونه کې وایو چې په کوټه کې مایوبینو احتجاج کړی دی او له حکومت څخه ځینې غوښتنې هم کړې دي. دا ټوله به هم په دې خپرونه کې تاسو له موږ سره ګورئ او اورئ. خو اوس یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځوو چې که څه هم پاکستان په تکرار سره دا وایي چې د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ یې توپیر پرېښی دی او دوی هم په قبایلي سیمو کې چې کوم عملیات شروع کړي دي دا به د آخري ترګر تر وژنې پورې جاری وي. خو نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان او امریکا کې هم ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستان لا تر اوسه پورې دوه مخي نه ده پرېښی، بلکې د حقانی ترګر ډلې او ورسره د لشکر طیبه چې مشري یې حافظ سعید کوي د هغه په ضد باندې کوټلي اقدامات نه دي اخیستي. په دې باب نور تفصیل د ډیوه ریډیو په دې ځانګړي رپورټ کې.
که څه هم پاکستان ادعا کوي چې د تندرو وسلوالو په ضد یې قبایلي سیمه کې عملیات په بریالیتوب سره روان دي، د ښو او بدو ترهګرو توپیر نه کوي او د تندروانو ملا یې ماته کړې، خو نه یوازې پاکستان کې بلکې په افغانستان او امریکا کې هم ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې لا اوس هم د پاکستان حکومت هندوستان او افغانستان کې د ترګری لپاره د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او د دوی په وینا شایي چې دغه دوه مخیزه تګلاره د پاکستان لپاره بدی نتیجې ولري. په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې هیریټیج فاونډیشن کې د جنوبي آسیا لپاره یوې کارپو لیزا کرټس ډیوه ریډیو ته ویلي د امریکا په کانګرس کې هم په دې بحث سوی د حقانی ترګری ډلې او د حافظ سعید د لشکرې طیبه لپاره د پاکستان په ملاتړ اندېښنې څرګند سوي.
Under the microscope for its support to groups like the Haqqani Network, like the Lashkar-e-Taiba, the fact that one of the Paris attackers or a person involved in the planning for the Paris attack also happened to formerly be a member of the Lashkar-e-Taiba just further shows
پاکستان لوړاندې د حقانی ډلې او لشکر طیبه په ډول ترهګرو ډلو د ملاتړ په حق لا تر نظر لاندې دي او حقیقت دا دی چې د پیرس بریدونو یو پلان کوونکی د لشکر طیبه پخوانی غړی وو. دا نور هم د پاکستان لپاره د خطرناکو نتیجو څرګندونه کوي چې ترهګرو ډلو ته له خپلې خاورې څخه د فعالیتونو اجازه ورکوي.
خو د ترګری ضد د پاکستان تر ټولو لوړې ادارې نیکټا مشر احسان غنی ډیوه ریډیو ته ویلي چې نړیوالې ادارې او ورورولۍ نه یوازې د ترګری په ضد د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي بلکې اطمینان یې هم څرګند کړی.
مخکې چا څه دا قسم پراکسیز استعمال کړي دي خو موجوده حکومت که عسکري دی او که سیاسي دی دا هغوی دا یو اناؤنسمنت دی چې زمونږ د دې خلکو سره هېڅ لار نشته او نه مونږ د دې مرسته کوو. زمونږ مونږ دوی ډېر زر لګیا دي رو رو دا ایرلیونټ کېږي لګیا دي دا هغوی هېڅ قسم شنوایي اوس نه کېږي او انشاءالله زر هغه وخت به راشي چې په پاکستان کې او په افغانستان کې په دواړو کې به امني.
لیزا کرټس هم وایي چې ځای طالبانو په ضد د پاکستان هڅې رښتیا او د ستاینې دي خو د شو او بدو وسلوالو تګلاره باید پریږدي. د دې په وینا کچيري ناهیلی زیاتې سوې نو امریکا به د پاکستان په اړه خپله تګلاره نوره هم سخته کی او هڅه به کوي چې افغانستان کې د سولې او ثبات د هدف لپاره پاکستان په جدي توګه له ځان سره ملګری کی.
Whoever is the next US president is likely to develop tougher policies toward Pakistan and demand more changes with regard to its policy toward the Taliban.
هر څوک چې د امریکا آینده صدر شي هغه به د پاکستان په باب ډیره سخته تګلار جوړوي او د طالبانو په اړه د دوی په تګلار کې د نور بتلون غوښتنه وکوي او افغانستان به د راتلونکو امریکایي صدر لپاره په ترجیحاتو کې شامل وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د فلاح انسانیت په نوم یو بندیز لګول سوی د خیر شیګړي ادارې هڅه کړې ده چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر ته ورسي او هلته په ورستیو کې چې کومه جګړه رامنځته شوې لاغه څخه اغیزمنو خلکو ته کومکونه ورسوي. خو د پاکستان حکومت راپورونه وایي چې دغه تنظیمی د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر ته د داخلېدو څخه منع کړی دی. نور تفصیل ماوش جلیل راکوي.
په پاکستان کې د جماعت الدعوه انتظام لاندې د خیر خیګړې تنظیم فلاح انسانیت د هند کنټرول لاندې کشمیر ته د یوې امدادي قافلې وړلو منصوبه لرله خو د چکوټي په سیمه کې چارواکو دربلې ده. جماعت الدعوه چې د امریکا لخوا یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی فلاح انسانیت د خوراک دوایانو طبي عملی او د امبولانسو د قافله د تیر نهي پورس د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر سرخار مظفر آباد نه خپل سفر شروع کړی وو او د دوی وینا وه چې دا امدادي سامان به د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي عسکرو کاروای نه اغیزمن شوو خلکو کې ویشي. خو د چکوټي په سیمه کې امنیتي عسکرو لخوا او درول وروستو په قافلې کې موجود خلک هم هلته ایسار دي او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې دا امدادي سامان د متاثره خلکو پورې رسوي. د چارواکو لخوا د قافله درولو کوم سرکاري وجه سپورې نه د خودلې شوې. په مظفر آباد کې د فلاحي انسانيت تنظیم یا اف آی اف مشر غلام الله آزاد ویل دي چې چارواکو ورته ویل دي چې تر څو ورته د هندي چارواکو لخوا د مخ کتلو اجازه نه وي ملاوه شوې تر هغې دي انتظار وکړي. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې تیره میاشت په شروع کې یو بیلتون غوښتون کې کمانډر برهان وانی د امنیتي عسکرو د لاسو بوجنې وروستو هلته صورتحال ډیر خراب شوی دی او د هغه وجنې په دد شوي مختلفو مظاهرو کې امنیتي عسکرو سره شوی نښتو کې خواشا 50 تنان وجلې شوی دي. پاکستان په هندي کشمیر کې امنیتي عسکرو لخوا د بشري حقونو سرغړونې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي خو هند دا اندېښنې رد کړي او پاکستان باندې غږ کړي چې د دوی کورنۍ معاملو نه دي لرې وسی. امریکا په پاکستان کې میشته د جماعت الدعوه مشر حافظ زید د سر قیمت $1 کروڑ مقرر کړي او هندوستان تور لګوي چې جماعت الدعوه په کال 2008 کې ممبئی کې ترهګر برید ترسره کوونکي تنظیم لشکر طیبه دوی مخ دی او د فلاحي انسانیت مشر حافظ عبدالروف د لشکر طیبه ستر مشر هم پاتې شوی دی او د ده نوم د امریکا په خصوصي ترهګرو فهرست کې هم موجود دی. یو شمیر څېړونکي فکر لري چې جماعت الدعوه خپل نوم فلاحي انسانیت ته ځکه بدل کړو چې د بندیزونو نه ځان بچ کړي. په پاکستان کې د جماعت الدعوه قانوني حیثیت لا اوس هم واضح نه دی. حکومت د لشکر طیبه په شان په دې بندیز نه دی لګولې خو زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو غړي هیواد په حیث خپل فرض پوره کړی او د دې ډلې په اساسو یې بندیز لګولې او د غړو په سفر کولو یې هم پابندي ده. د پاکستان په الکترونی میډیا د سار چارواکو په اوسنیو کې د جماعت الدعوه هلو ځلو ته په میډیا ځای ورکولو باندې هم پابندي لګولې. امریکا ګمان لري چې د فلاحي انسانیت لخوا د خیر ښېګڼې په نوم جمع کړې شوې پیسې ترهګر ګامونو ترسره کولو کې استعمالیږي په خاصه توګه د هندوستان په ضد. خو دې تنظیم ته په ظاهره د پاکستان حکومت سرپرستی ترلاسه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه کله چې کال 2014 کې د پاکستان قبایلي سیمو کې جګړې لوجې بې کوره شوي خلکو واپس خپل کورونو ته تک شروع کړو نو فلاحي انسانیت هغه ړومبی تنظیم و چې امدادي کیمپونه یې لګولي وو. د کیمپ یو مشر محمد سرفراز ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې د پاکستان پوځ موږ سره ډېرې مرستې کوي. یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه ګیله کوي چې د یو آفت وروستو د مرستو وړاندې کولو نه وړاندې حکومت دوی نه غوښتنه کوي چې نو ابجکشن سرټیفیکیټ لپاره د اپلای وکړي. خو فلاح انسانیت غوندې تنظیمونه چې د ترهګر تنظیمونو سره تړلې وي یا تندره او فکر لري په آزادانه توګه خپلې هلې ځلې کوي. دوی وایي دا ډله نه یوازې د خپلو هلو ځلو لپاره پیسې راغونډوي خو د خیر ښېګڼې ښودنې په ذریعه د خلکو برتي کولو کار کې هم ورسره مرستې کوي. اخوا د هندوستان کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پاکستان ته سفر خلاف د آل پارٹی حریت کانفرنس لخوا انتظام شوی جلسې کې په اسلام آباد کې سونو تنانو برخه واغسته. مظاهره کوونکو د هندوستان په ضد نارې وهلې او دعوه یې کوله چې کشمیر د پاکستان برخه ده. ښاغلی سنگھ د سیمه ییز همکارۍ لپاره د سویلي آسیا تنظیم یوې غونډې کې برخه اخیستو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د تیر نهې پر ورځ د ښاغلي سنگھ پاکستان ته سفر په ضد یوه مظاهره د هند نوې ډیلی ښار کې هم شوې وه او مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې هندوستان دې پاکستان سره ټولې اړیکې ختمې کړي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت ولور ترازو چې د امریکا حکومت نن د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان یو تندرو وسلوال سازمان جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې دی او دغه ترګره ډله ګرځولې. په دې باندې نور تفصیل اخلو زموږ له همکار شغل افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسي په خیر علي.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر.
ډیره مننه. تر ټولو مخه به زموږ پښتنه دغه وی چې جماعت الاحرار ډول سازمان دی، مشرۍ څوک کوي او څه ډول تندرو فعالیتونه کوي؟
یقینا زه به دا وایم چې را ډیرو وختونو کې په دې خبرونه کې به د ډیو رادیو کتونکو اوریدونکو د غنوم اوریدلې وي ځکه چې دا د غلطه کې یو اطرحه ګرځول ده. اوس دا سوکتی دوی سکی ولې پیدا بندیز لګیدلې ده نو پوره تفصیل تر ازمه. اولنې خبره خدا ده چې امریکا دا په نړیواله کچه باندې خصوصي سپیشل ګلوبل چې کوم ټیررست ارګانایزیشن دی یعنی ترهګر تنظیم دی دای ګرځولې دی. د دې بیا دا د غوی چیرې په بانکونو کې د دوی کم پیسې اکاونټونه یا د امریکا کم خلک د دوی سره روابط او د دوی پر ضد چې کم ګامونه اخیستل کیږي دا د هغې لپاره دا ډیزیګنیشن یا ګرځولې کیږي. اوس دویمه خبره دا ده چې جماعت الاحرار سوک دی. جماعت الاحرار چې دی دا تحریک طالبان پاکستان یو برخه ده سپلټ ګروپ ته یعنی د غوینه بیل شوی دی. خالد عمر خالد خراسانی چې پخپل د مومند ایجنسی دی دی مشرکی دی بلکې د تحریک طالبان چې کم د غټ تنظیم دی دی ورته په انګریزی کې امبریلا وي. دا غه چترې ده چې د دې د لاندې دا ټول تر هغه تنظیمونه چې دی کار کوي او تعلق دی ورسره یا ته بیل شوی دی په سنسه ډول کې. نو د هغه په تنظیم کې په بنیادی خلکو کې شمارل کیږي. بیا د دې دوی بیل شو امریکایی دا چې نن کم خبر ورکړی شوی دی کې موی چیرې دا په قبایلی سیمو کې پاکستان اړخته او افغانستان اړخته دغلته کې دا وجود لري. منګه ګورو چې د دې یو بل ډیر دلچسپه اړخ چې کم دی نو هغه میجر مستګل دی. میجر مستګل د دوی د پیښور د غسیمه مشر دی. میجر مستګل څوک ته دا د هغه تندې چې تعلق د جماعت اسلامی سره دی. د پخپلا په کشمیر کې بجنګې ده د هند په کشمیر کې او زه به د وې مچېره په عمومي توګه په مطبوعاتو کې د تسرنګ ویل کیږي چې را ګټ طالبان د پاغه خلکو کې شامل وو چې دا هغه د پاکستان د ریاست لپاره په کشمیر کې جګړه کوله. د تاسو بم لیدلې ویزې تاسو یادګرنه در کوم چې دا سي د پاکستان د کمانډوز یو جیکټ په دا چولې د فوجي کمانډوز غړ غټ ویختی وو هغه خپل ټوپۍ به په سر و او د د تعلق ته جماعت اسلامي سره په خلکو ډېر ډېر زیات هغه وختو پیژند چې کله قاضي حسین احمد د دلته په دغه خپل ټول سیمه کې په جیب کې وګرځاو ځکه وګرځاو چې په چرار شریف کې چې کم پیخه شی و د ګیر شی و دغه زیارت وسوځو په خپل بیا روت تختیده د دې دغه نه پس د طبيعه جماعت اسلامي لکه د یو هیرو پرنګ قتل او دبه په کشمیر کې د جهاد دغه کارونه هم کول د دې چې د دې سره شامل شوی دی او د پیښور د غسیمه کمانډر ګڼل کیږي. دوی څه قسمه تر اوسه پورې وتاست د وېم چې روان کال په مارچ کې چې په لاهور کې په یو پارک کې کوم غټه پیښه شوې و پای کې او یا تنان اکثره ماشومان او زنانه وي عیسایان وو دا غوی یو موقع هم و ایستر په هغه باندې چې وجلې شو دا د کال 2014 د دسمبر نه پس یعنی د ای پی ایس ته سکول په پیښور کې چې د ای پی ایس آرمی پبلک سکول باندې کم بریسیو دا غې نه پس ته غټه پیښه دا ګڼلې کیږي. د دې ذمواري هم دوی اخیستې وه. د دې دغه رنګ بیا ک وړاندې روستو منګه لاړ شو نو یو شمیر داسې پیښې دي په هغه کې په خپل په قبایلی سیمه مومندو کې تحصیل صافو کې بمی بریدونه په پاکستان کې په نورو برخو کې په واګه بارډر سره نږدې چې کم پیښې شوې داغي دغه رنګ یوهان آباد کې په چرچونو باندې کلیسا باندې چې کم بریدونه شیو مختلفو زینو کې تر دې چې روان کال په مارچ کې هم دوه د کنسولیټ چې کم تنان وشتل شیو په خبر کې وجل شیو هغه پاکستانیو خو دا غې پلا هم دی په خپل سره خسته و. نو دا سه په لږګونو پیخې دي چې پکې ځانمرګي بریدونه هم دي چې پکې عام خلک وجل شوی دي معصومه دا غوي پلا دوی پر سره خسته ده. بیا یو بل اړخ ته دی تنظیم چې کم دی غدار چې دوی خلک په افغانستان اړخ ته هم اوړي دلی دي دا سه ګڼل کیږي او دا اغه زینه بیا فعالیتونه یا التکه هم فعالیتونه چې د نو هغه دوی تر سره کوي. نو دا د دوی هغه لنډه شانتي پیژنګلو او هغه څه چې دوی سره کوي.
ډیره مننه افتخار صاحب کور ودان.
مننه
مننه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلو کډر من اوریدونکو تر دې لمخه چې د افغانستان لوري تولار سو تاسو ته یادونه درکو چې د ټلویزیون لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو په ریډیو باندې خبرونه او ریز مجله همکار شاغلی بیروز خان صاحب سره او نن به موضوع وي چې آیا پښتانه په دې جدید نړۍ کې په دې جدید وخت کې چې کم ژوند تیروي آیا هغه د اسری کمی چې غوښتنې دی له هغه سره سم دی او کنه. تاسو هم کولی سئ د ټلیفون له لارې په دا خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وای په ختیز ننګرهار ولایت کې د کوټ ولسوالۍ له داعش وسلوالو څخه له صفاکولو وروسته د هسکی مینی
ولسوالی هم د داعش وسلوالی ډلی له تندروانو څخه سفا کړی ده او هم په دغه سیمه کې له عملیات روان دي. حکمل روان ورباندې له کابل تفصیل راکوي.
افغان چرواکی دی هیواد په ختیځ ننګرهار کې د داعش وسلوالو ځپلو په هدف د پیل شویو قهر سیلاب د عملیاتو په ترڅ کې له کوټ ولسوالۍ وروسته اوس د هسکی مینی ولسوالۍ د تصفیه او د دغې ډلې د جلب او جذب په ګډون د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو ادعاوې کوي. د 201 سیلاب کلور دو ویان ډګرمن شیراغا فقیری له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل لا تیر ورځې رئیس د ناټو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 تنه وسلوال وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. دای وای د ګورګورې او شبای هغه سیمه چې زمونږ د عملیاتو په پلان کې شامل وو او د هغوی مهم مرکزونه پکې موجود ول په مکمل ډول تصفیه شوې دي او شاید یو شمیر کوچنۍ سیمو کې د ایش وسلوال د موجودیت ګواښونه شتون ولري خو هغه ادب چې مونږ درلودل د هغوی مرکزونه په ګورګورې او شبای سیمو کې مو لمنځه یوړل او دغه سیمه مو په مکمل ډول د ایش وسلوالو لشتون څخه پاکې شوې دي.
د فوستر عملیاتو وروسته د سیمې ساتل هغه مسله ده چې خلک یې په اړه اندېښمن دي خو مسؤلین وایي په نږدې وخت کې به د امنیت د ټینګښت په هدف سل تنه سیمه ییز پولیس ځای پر ځای شي. د ننګرهار د امنیې قمندنۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال په ورته وخت کې د جنګ ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د بشري مرستو د رسونې ژمنه وکړه.
د دې په موخه چې علاقه پرمختګ وکړو او وړاندې لاړ شو سل نفر سیمه ییز پولیس نور د مرکز څخه په تشکیل شور کړی شو چې پیل په تربیو مرکز کې د روزنې لاندې دي. د مسلکي زده کړو وروسته به په هغه مهم او په هغه ښودل شویو نقاطو کې ځای پیدا شي او انشاءالله هغه سیمې چې د وسلوالو څخه پاک شوي دي په بشپړ توګه امنیت خوندي کړي او وبېسي.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره پولي تننګدې په چین کوټ نازیان او هسکی مینی ولسوالیو کې افغان ځواکونو د ولسمشر د امر سره سم له داعش وسلوالو سره په جګړه اخته دي او امنیتي چرواکي تر دې دمه د لسګونو داعش وسلوالو د وژلو ادعاوې کړې. تر اوسه په دغه عملیاتو کې د ترسره شویو عملیاتو او تلفاتو په اړه داعش وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلې. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اوریدونکو، اوس هم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته، چیرې چې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي دي چې د هغه هیواد په ختیځه سیمه کې د داعش په ضد د عملیات بشپړه کولو وروسته به دوی هم په شمالي سیمه کې د افغانستان خپل عملیات کوي. نوموړي دا خبرې د کندوز ولایت د سفر په مهال کړې دي او ورسره د افغانستان د ملي امنیت، د کورنیو چارو او دفاع د چارو چارواکي هم ورسره. خو په دې محل ځای خلکو د دې امنیتي چارواکو څخه ګیلې کړې دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت ډیره سخت خراب ده او په حکومتي کچه ورته پاملرنه نه کیږي. د عامو خلکو ژوندون ډیر سخت شوی دی. د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باب له ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د قندز یو شمیر مخاورو سپینګیرو او ځوانانو د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر، د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د قاتم لاتړ قماندان نیکلسن سره په یو ناسته کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل چې دوی د قندز د امنیت لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي. خو چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او د هغوی تر زالو پورې به ځانونه ورسوي. د قندوز والي اسدالله عمر خیل وویل چې اوس طالبانو د مرستې لپاره روسانو ته لاسونه اوږده کړي او غواړي چې له روسانو مرسته واخلي او د افغان دولت په مقابل کې وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه،
ما فکر نه کوم چې ادمي دشمن ما په طرف روسا هم پای خود دراز کړي، وایي روابط مې خایا کې په یک شکل
یا زه فکر کوم چې زموږ دښمنانو روسانو ته لاس اوږد کړي او دوی غواړي دغه اړیکې ټینګې کړي. کېدای شي لومړنۍ مرستې ورته د روسانو له خوا رسیدلې وي. په راتلونکي کې موږ له دوی څخه سخت خطر حس کوو او روسان هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي. هغه ټینګار کوي چې د طالبانو د مالی امکاناتو منابع باید لمنځه یوړل شي. یو شمیر خلکو او د ولایتي شورا غړو کلکې نیوکې وکړې چې دولت باید دوی ته امنیت راولي او کنه دوی به د دولت له ملاتړه لاس واخلي. د قندوز یو تن مخور میرزا محمد په دغه ناسته کې چارواکو ته وویل چې امنیتي مسؤلین د قندوز د امنیت لپاره نه دی راغلي.
امنیتي مسؤلین را په دې امنیت مسله کې ډېر ضعیف دي، درته خانان مونږ ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې د قاطع ملاتړ ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ نه کوي. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک له مرکز څخه راغلو چارواکو ته اخطار ورکړ چې که د قندوز امنیت لپاره کار ونه کړي دوی به د دولت او طالب پر ضد پاڅون وکړي.
تصمیم شمی سگر ده یک ماه دو ماه شما نتانستین جلوی اینمی طالب نگیرین، مردم علیتان قیام میکنه برای جمهور.
ده قندوز ده خلکو تصمیم داده چه که پا یو یا دو میشتو که امنیت تینگ نشو نو خلق ده دولت پر ضد پاڅون کوي. د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو یو ځل بیا له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی امنیت به ټینګوي، خو خلکو ترې مشخص وخت وغوښت او ویل چې تر کومه به انتظار کوي. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس مشاور حنیف اتمر د خلکو د شکایتونو لاوریدل وروسته وویل چې جمهور رئیس به له تاسو سره ټولې کړې ژمنې عملي کوي. هغه ویل چې دوه کاله مخکې د ناټو او افغان ځواکونو شمیر تقریبا 1500 ته رسیده او د مخالفینو شمیر له 150 کم و، خو نن د پاکستان منځنۍ آسیا القاعده او داعش 15,000 جنگیالی دلته په جګړه بوخت دي. اتمر په پای کې وویل چې دا ځل به عملیات د قندوز او بدخشان د دفاع لپاره نه وي، بلکې جنگ د طالبانو کورونو ته ورړو او لمنځه به یوسو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو، موږ سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو کولای سي چې په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ وڅاري. facebook.com/voadiwa هم دا ډول twitter.com/voadiwa. او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې مایوبینو د هغه ایالت په مرکزی شهر کوټه کې د اعلی وزیر د کورو مخې ته احتجاج کړی دی او غوښتنه کوله چې په سرکاري چوکیو کې چې کم د مایوبینو لپاره ځانګړي سوي دي و دوی ته دي کار ورکول سي او هم دوی دي په کار وګمارل سي. حمید سمسور باندې یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ردو او لیدو ته ساسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې د مایوب خلکو سازمان د کوټ شاروالي شاروال میټروپولیټن څخه لاریون راوېستی. د بلوچستان د اعلی وزیر د کور مخې ته د احتجاج کولو هڅه کوله. دوی غوښتل چې د بلوچستان اعلی وزیر ته د خپل روزګار د ترلاسه کولو غوښتنې ورته وړاندې کړي، خو پولیسو دوی د میټروپولیټن پر لوی دروازه باندې راوګرځول او دوی ته اجازه نه ورکوله. دوی دلته احتجاجي ناسته پیل کړله. آل بلوچستان د مایو د خلکو د سازمان مشر جنگیر کاکړ وویل چې احتجاج د دوی جمهوری حق دی.
احتجاج دی وزیرانه او گورنر اوسته چې مشت خپل حقوق راکړي. نن د بدقسمتۍ سره مشت خپل حقوق نه دی وصول سوی. په یوویشتمه صدۍ کې معذور انسانان د خپل حقوق وصول دپاره د احتجاج پرستو اختیار دی. زما فیل دی د صوبایي ګورنمنټ سره د پاکستاني ریاست سره چې هغه د معذورانو کوم حقوق دی هغه ور
د کوټ شهر د اواز مازوران د سازمان مشر نذیر احمد بیا ویل چې بلوچستان حکومت د مایوب خلکو وستونزو ته پاملرنه نه کوي.
په بلوچستان کې مازور به حساب دی دا تعداد نه دی مال تقریبا 25% دی. بجټ کې موږ ول بایز موږ حساب کې واچول سي نه حساب کې واچول سول نه شی وصولو بس هیڅ مثال خطا یې سول.
په دغه احتجاج کې بیا یو بل غړی ویل چې د دوی تر ټولو مهمه ستونزه په سرکاري ادارو کې ملازمتونه دي.
زمانو شمسدین زموږ غوښتنه دغه د حیوانانو حقوق ستاسو د پسو حقوق ستاسو لیکن زموږ د مازورانو د دغه مزپلو حقوق نسته. زموږ په حکومت کې 205% کوټه ده. تر اوسه پورې یو مازورم په نوکری نه دی لګیدلې. په زرونو کری راسي دا لښت ماجی دغه سي د دوی چې را د خړې دي دا خطا استل دي. دا د مازوري سرټیفیکټ چې موږ تجارت کړی دي دا درواغ دي. دا ډیسیبل شناخت کارت چې موږ تر کا وسوي دي دا پراډ دي. موږ د وزیرانو هغه وخت کې موږ پیژنې چې په انتخاباته باندې ولاړ وي بیا موږ کور ته راځي. موږ هغه وخت موږ ته وایي ستاسو حقوق دي چې الیکشن وګټي بیا تر دا بل الیکشن پورې موږ هغه وزیر نه دی لیدل.
د بلوچستان دغه مایوب خلکو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې دوی ته دي په پنی ادارو کې د هنري زده کړو لپاره دي زمینه برابره کړل سي چې په راتلونکي کې دوی د ټولنې فعال غړي ثابت سي او په خپل ژوند کې وچاته محتاج نه وي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا بنو لوري ته چیرې چې د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې تر سوری لاندې ځای ډاکټرانو الته خیریه موسسو او هم د مدني ټولنې سازمانونو یو لاریون کړی دی او هم د دې لاریون عنوان و چې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو اهمیت یا ارزښت. په دې باب د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر یو ویډیو رپورت تیار کړی دی او ریدو ته تاسو پام راګرځو.
د صحت نړیوال ادارې یونیسف د سیورلاندې بنو کې د صحت مختلفو مرکزونو لخوا ماشومانو ته د میندو پی ورکولو په اهمیت یو سیمینار او واکیانی لاریون وشو. دغه پروګرام کې د بنو صحت مختلفو مرکزونو نرینه او زنانه عملی د غیر سرکاري تنظیمونو غړیو ډاکټرانو او علما کرامو هم ګډون وکړ. دوی ماشوم ته د مور پی ورکولو په اهمیت اول په بنو کې واکیانی لاریون او وروستا یو سیمینار وکړو چې ډاکټرانو د صحت ماهرینو او علماء کرامو بچی ته د مور په اهمیت او فائدې باندې تفصیلی خبرې وکړې. سیمینار ته وینا پر مهال مولانا یونس وویل الله پاک میندو ته حکم دی چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کالونو پورې خپلې پی ورکړي.
نو د دې چې سمره پرچار مشته څه کوي شي کوم دو نیت چې کوم د میز دغه وي چې الله جل شان یو حکم چې کوم دغه ماینده تا میز د الله پاک هغه حکم چې کوم دغه ماینده تر رسېږي الله جل شانه میر ته حکم ورکړي چې ماینده د بچار دو چې یرضعن اولادهن کې وو اپنی اولاد کو دود پیلائیں. ماینده د خپل بچیو نه ته حکم دو شو دور کوي پیر ور کوي. دغه د قران کریم دغه حسینه د عملی میری چې دا شای د ماینده چې مو ذمہ داری دو او دیانتن چې کوم دو الله طرف نه پدی به دا خبره چې مو واجب دو کچری اوامر خپل بچی ته خپل شوده چې نو ور کوي بغیر د عذر نو دا عند الله دی الله په نس بندې د شزینا چې ګونګور دو
دا ماین دی او ما شومانو په صحت کارکون کې حلیما خپل وینا پر مهال ما شومانو ته د مور په ورکولو په اهمیت خبره وکړه.
کمیونټي کې بمنګ صرف یو سو میسجونه داسي ورکو یو سو پیغامونه بداسي ورکو چې د اغې د پاره مسانوي او استاد د پاره مسانوي رومبي د پیدائش نه فورن بعد پنیمه ګنټه کې دنه دنه مور له پکار دي چې خپل ماشوم تخپل پی ورکی دا هغه دا خبره بار بار ویل کیږي دا ځکه کیږي چې هغه ډومبني پی چې کوم تمنګ ورګ وایو هغه د ډیرو داسی منگا اکثر داسی وایو چې د ټول بیمارو دا میسج غلط ته ټول بیمارین باز بیمارو خلاف هغه قوت مدافعیت پیدا کړي لکه د سینې بیماری شو نمونیا شو یرکان شو او دا شانتي نور بیماری شو ډایریا شو دا اسهال وغیرہ دا شانتي دوه میسج کی مونږ وایو چې مور له پکار دي چې ماشوم ته شپږ میاشتې پورې صرف او صرف خپل پی ورکړي خپل پی دلته کوم تاسو تپوس کولی شئ کمیونټي کوم تاسو نه تپوس کیدی شي چې خپل پی ولې ورکوي نو اوبه چې دي اوبه خو ضروري شی دی اوبه ولې ولې نه ورکوو دلته کې تاسو هغې ته دا ویلی شي چې د مور پی چې کوم دی د شپږو میاشتو پورې د ماشوم چې څونه ضروریات دي هغه پوره کوي د اوبو طلبه پورې دریم میسج مونږ ورکوو چې مور له پکار دي چې د شپږو میاشتو نه پس هغه ته د خپلو پیو سره سره اضافي خوراک شروع کی نرم خوراک چې ورته وایي
ڈسٹرکٹ نیوٹریشن کوارڈینیٹر فہد اللہ دا یاد پروگرام مقصد پاڑا مشال تا وویل
دا پروگرام چکم او دا مونگا دا یونیسیف پتاون باندی پا ڈسٹرکٹ بنو کے منعقد کرے دے دا دے مین مقصد ام دا دے چیز مونگا کم کمیونٹی دا آگے تا دا مور دا پیو حوالے سر الگ پیغام ور رسی او چکم د دې اهمیت ته او د دې خصوصیت ته هغه مند تو رسی او پاغه باندې د پورا عمل کولو هغه عملو کی او زمونږ کم سټاف چې کم نه ان شاء الله دی غوند مند کې به هغه خپل چونم چې زمونږ ورکینګ ایریاز دی هغه کې به دی میسیجز هر یو کور ته هر یو محله ته رسی چې د مور شو د ولی ضروری دی بچی د پاره
سیمینار ته وینا پر محل د صحت ماهرینو پر دې خبره زور ورکو چې مایندو لا پکار دی چې خپل ماشومان ته خپل پی ورکړي او دوی با پوره هفته په مختلفو سیمو کې ګرځي او حساب کړي چې دغه پیغام هر کور ته ورسوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو آف ٹیلی ویژن دی گلاو قدر منا اور دنکا او سمزو دا پاکستان قبائلی سیمی خیبر ایجنسی و لوری تا چیری چی پا لری پرتا سیما زخاخیلو کی زائی خلق وای کچا هم آلتا دا پوجی عملیاتو پا ترچ کی سیما لوسلوالو چخا پاک کرل سوی دا او امنیت پر زائی کرل سوی دی خو پا حقا سیما کی تر او سا پوری پر مختیائی کارونا ندی شروع سوی نه دا چشلو دا پار صفا او بستا او نه دا روختیا اسانتیاوی او نه هم سڑکونا پا دی باب دا مشال راڈیو خبریال فرهاد شنواری یو ویڈیو ریپورٹ تیار کرده دی او ریدو اولیدو تی ستاسو پام را گرزو
کوم زه خیل سره می تعلق را نومه مه لاهور جیرو ای بازار وسه دین کایم او مساله دا مساله ری چې مولا توسه په خپل روغ له تو د غیلوکې دا ورا وکړه مولا د هر شی ضرورت ای کوم و دې چې مصر حکومت کړی وي اسراوی کی و نه د سکورته په توي بندي وسی بیا د وری مولا چې سنر چې دا کور مولا سار لا ورسوي د هر قسم یک مینا ایم ګلارو مودا مې اسپاتولونه مطلب نشتا ای روډ مطلب نشتا او په دالوکې کې ډیر زیاته او بباګي غنه بجلی جوړیږي چې مولا کومې په کروڑونو عربونه روپې کې په خرج کوي دل تر مولا دیمینه جوړ کی ودالوکار مولا بجلی او بکی ور پټی رتا کروندیلا جوړ کی
اسپاتول نشتا دلتا او مری شمو کلا لنډی کوتل تا ورونو ډیر تکلیف دی متا او ډیر زیات تکلیف دی مو اسپاتول دلتا غوړو غټ اسپاتول غوړو دلتا یو مو زر تر زر غوړو دا سره چې کولونو باندې زر تر زر غوړو چې دا کوم د سہولت جوړ شي
ز صبرین خبر ایجنسی د تجربی مشتره سکول کې مته وسه پر سکول ولاته پنځم پره دلته نور د مسکول نشوي لزه وس کوس لاندې کوتل کې سکول یم دلته زمونږ سکول چې دا کوم د پنځم پره دا نور تعلیم په دې کې نشي غواړی حکومت ته مونږ دا وایي چې دا مونږ ته یا تم یا میډل کې یا های سکول ته هیته کې د زمونږ چې کوم د نور وس نشته چې مونږ کوز لر شو او دلته چې مشمون کوم دی هغه به تعلیم ګرځي د تعلیم زمونږ حساب بندوبست نشته نو سکول کې استادان شته نو نور څه بندوبست
خپل ملکی تعلیم هم دغه خلکو کمزورې رې نو موږ ضرور پیلا د روډ دی یغه نه پاس ملا د تا دی بجلی رې یغه نه پاس ملا د اسپاتول چې یو مرګ
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا ګلاو کتر منا اوریدونکو یو ربیا یادونه درته وکړو چې لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو د ریډیو لالاري د ډی ریډیو شپه په خیر خبرونه کې اوري په نوي نړۍ کې د پښتنو ژوند او فکر کوربه به وي بهروز خان. او کولی سي هم د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر شریکئ او پوښتنې هم وکئ. او سیبل ریپورټ لور ته ساسو پام راګرځو چې له پېښور څخه تر کراچۍ پورې چلیدونکي اورګاډه خوشحال ایکسپریس چارواکي وایي چې له نوو اسانتیاو سره بیرته پر ځای کړی ده، او هم له پېښور څخه کراچۍ او له کراچۍ څخه بیرته تر پېښوره پورې د مسافرو وړل راوړل کوي. تفصیل ور باندې د مشال ریډیو خبریال په دې ویډیو کې راکوي.
د پېښور او کراچۍ ترمنځ چلیدونکي د ریل ګاډي خوشحال خان خټک ایکسپریس نومیږي، او تیر مازیګر د نوي ډبو او نوي سہولتونو سره د خوشحال خان خټک ایکسپریس پرانیسته وشوه. او د دې انتظام د ریلوې محکمې لاندې کارکونکي یو پرایویټ کمپنۍ ته وسپارل شو.
مخ کې کم خوشحال خان خټک ایکسپریس چې ریک به چلیدو، نو پاغي کې لکه د اکانومي کلاس کوچونه چې کومو لکه ډبي مونږ په پښتو کې ورته ډبه وایو، پاغي کې د مسافرو د سہولت د پاره لکه برتونه چې کومو نو هغه به کم وو. لکه په یو ډبه کې به ټوټل شپاړس یا اوولس برتونه وو. دا نوی کوچونه ماډیفای شو او په دې کې اوس په یو ډبه کې شپېته برتونه دي. لکه برتنګ فیسیلیټی مونږه زیات کړو، ولې سہولتونه پکې زیات شو په دې وجه، او بل داغي هغه سیټونه چې کم دین واغه هم خشو نوی شو، ډبیم نوی شو، په دې کې د کم ټایلټو سہولت چې وو هغه هم شو، پکیم پکې زیات شو، او په دې کې یو ساوند سیستم چې کم دی لکه د مسافرو د سہولت د پاره چې کم سټینډ ټرین کم سټیشن راځي نو پاګه کې به کیږي.
تلی مزه خو په خبرې ما نو ادي حالت داسې نو ډېر ګډوډو ډوړې پکې وي او ګرمي مو پکې او چټونه ډېر بیکار او اوس د نیو ټرین چټونه ډېر مزیدار شو او اے سی پکې سرویس ملو شو نه ادي وینه دا سرویس ته سرویس
او د پېښور نه موږ کراچۍ ته او ریل کې خو ما مخکې سفر کړو د لاهور او د پېنډې نه او دې پرله چې کوم د ریلوی منیسټر دی هغه دا خوشحال ایکسپریس پرایویټ کو لگے دے او دی دا سسٹم ډیر بهترین سسٹم دی.
یاد دی وی چې پاکستان کې په ریل ګاډو کې ډیر خلک سفر نه کوي، او په دی وجه په پاکستان کې د ریلوی محکمه په تاوان کې روانه ده. خو د ریلوی د محکمې لاندې کارکونکو د شخصي کمپنۍ مشر سید منور شاه وایي په تیرو دریو کلونو کې د ریلوی خساره کمه شوې ده، او د ریلګاډو د معیار ښه کولو په لړ کې دوی په سم لور روان دي.
دا وایس اف امریکا جوبر ریډیو دا کډر من اوریدونکو د مشال ریډیو د غلام غوس ویډیو ریپورت تاسو ولیدي، او وس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور کې ل کبایلی سیمه څخه تعلق لرونکو محصلینو یو احتجاج کړی دی او غوښتنه کړې ده د حکومت څخه چې د کبایلی سیمه لپاره ځانګړي چې کوم وظیفې دي یا په اصطلاح سکالرشپس دي هغه دې بیرته پر ځای کې. دغه طالب علمان وایي چې 4,000 څخه زیات چې کوم سکالرشپس دي هغه حکومت بند کړی دي، چې په نتیجه کې د دې تعلیمي فعالیتونه ډیر زیات اغیزمن شوي. نور تفصیل حمید الله راکوي چې هم په خپل دی لارین ته ورغلی.
پارٹی حکومت
زندہ باد،
پارٹی سٹوڈنٹس سکالرشپ
بحال کرو بحال کرو،
پارٹی سٹوڈنٹس سکالرشپ
بحال کرو بحال کرو،
پارٹی سٹوڈنٹس سکالرشپ
بحال کرو بحال کرو،
پارٹی سٹوڈنٹس کے ساتھ انصافی کے ساتھ انصافی
بحال
ګران اوریدونکو کو دا وخت د قبایلی سیمې چې کوم سټوډنټان دي په پېښور پوهنتون کې هغه راغلي دي احتجاج کوي. تاسو دغه نارې مورې دوی وایي چې د دوی سکالرشپ کوم وظیفه چې داغه بند کړل شوې ده. دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه وایي.
خانوادر وزیر نوم یې د نارت وزیرستان سره مې تعلق دی، او نن زموږ مظاهره چې کومه ده د قبایلی طلبه چې کوم سالانه سکالرشپ ته هغه والی سره ده. سالانه سکالرشپ د سیشن کې دا اعلان کړی دی چې دا بند شو، او وفاقي حکومت دې لپاره بجټ هم نه دی محسوس مختص کړی، او چې کوم دی سالور 2001 طالب علم د سیشن والا د قبایلی طلبه مختلف یونیورسيټي کالجونو کې د دینه متاثر شو دی اولی سره مونږ فټ سیټ شکم مشران دی د اسکالرشپ ډپارټمنټ هغه سره مونږ کانټیکټ وکړو هغه سره مونږ ملو شو هغه د شکم د بانا مونږ ته مخکې کوي شهر او وفاقي حکومت دیتا بجټ نه دی مختص کړی او پدې کې پولیټیکل ایجنټ شکم دی هغه کرپشن کوي نو دا غوښته
زمون برهان الدین دی فټ سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر یم دی کې د مطلب د ویژن سوال کوم ویژن سي د غي سټوډنټان او چی اف ار دی د غي سټوډنټان ټول متاثر شوی دی او د سکالرشپ بند دی مسته مر سره شامل یو کالجونو مر سره شامل دی نو هغه ته د سکالرشپ بند شوی دی مونږه حکومت نه او اغنا گورنر نه مطالبه کوو چې دا د سکالرشپ ته بهر شي او چې کوم را روان سیشن کې د فغه یونیورسيټي وال کوم سیټونه دی هغه ملکن طرز عمل چې کوم هغه سکالرشپ ته هغه دی ولا هغه کې
زمانو امداد وزیر دی مونږ په هر کالج کې او فرست اف ال چکم گورنمنٹ کالج دے دلتا زمو چکم اسکالرشپ تے تا نہ دے بحال شوے دلتا چکم تقریبا کم سیٹونا دی دادا ورته ملاوی شی فاٹا دے پارا کا مونگا ای ڈی پی شولو مونتا مختلف قسم تکلیفات سرا مخامخ شولو دلتا چکم سٹوڈنٹان دی ہا مارکس حاصل کڑی جنسینا 900 لکا مارکس حاصل کڑی دیتا دلتا ایڈمیشن نہ ملاوی زمونگ دا مطالبہ دا چ مونکا گورنر وی وفاقی حکومت زمو خبر دا ورته ورسی گی چ گورنمنٹ کالج دے دلتا مونتا سیٹ نہ ملاوی گی دلتا زمونگ زیاد کا سان دی تقریبا 400 نہ زیاد سٹوڈنٹان دی دیتا ایڈمیشن نہ ملاوی گی
حمید اللہ وائی صاحب میرے کا ریڈیو پہ خبر
د وسف امریکا جو ریډیو دا کتر من اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف د پاکستان پنجاب ایالت په لاهور کې په یو عدالت کې عریضه کړې ده چې هلته په پاکستان کې په ټلویزیونونو باندې شو چې کوم یو کارټون شول کیږي جاپانی کارټون او د هغه نوم دی دوریمن په هغه باندې دی بندیز ولګول سي د دې علتونه څه دي ولې غواړي تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونه چې هم دغه کارټون باندې بندیز وي تفصیل یې اورنګزیب خان راکوي
دا پریکړه پاکستان تحریک انصاف لخوا د پنجاب اسمبلی غړی ملک تیمور وړاندې کړی ده او په دې کې میډیا کنټرول ادارې یا پیم رانه غوښتنه شوې ده چې یا خدا کارټون چې نوم یې ډوریمون دی بند کړی شي یا یې د نشر کولو وخت کم کړی شي پریکړې کې د بندیز څه وجه نه ده ښودل شوې البته دا ویلي شوې دي چې د کارټون له وجهې په ماشومانو منفي اغیز پرېوځي او د دې له وجهې د دوی تعلیم هم متاثر کیږي د پریکړې کې کارټون په کوم ژبه نشر کیږي په هغه هم اعتراض شوی دی ډوریمون جاپانی کارټون سیریز دی چې پاکستان کې هندي ژبه کې ښودل کیږي د پاکستان تحریک انصاف دا پریکړه صحافي امیر متین یو ټوکه ګرځوي او وایي چې پاکستان پرشن هیواد چرته د ترخګری او تاوانۍ پرشن مسلې دي هلته د لوی سیاسي ګوند په یو کارټون اعتراض کوي
پالیسی کیا ہے ان کی نظریاتی ہم آہنگی کیا ہے لیفٹ ہیں رائٹ ہیں کبھی مدرسوں میں 330 crore روپیہ دے رہے ہیں اور بغیر ریگولیٹ کیے ہوئے تو یہ ایک بالکل بےفانہ سی ایک اور کارٹون میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ اپنا کارٹون بن گیا ہے میرے خیال پی ٹی اے کے اس ایشو کے اوپر بس یہی کہا جا سکتا ہے
دوی وی دیگون نہ سپالیسی شتا او نه یہ سوچ کله دوی یو مدرسه لا 3 crore روپو امداد اعلان وکړي او کله په کارټون باندې خبره وکړي او د پریکړې لوجه خو دیگون خپل د یو کارټون حیثیت ترلاسه کړی دی میډیا صارفینو حکومت د پر کارکونکو او غیر دولتي ادارې مشر اسد بیگ د پی ٹی آئی د پریکړې ته سپدا سي نظر ګوري
پی ٹی آئی کو پورے ملک میں اور کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ کارٹون بین کرنے سے کوئی مسئلے حل ہو جائیں گے حکومت سائبر کرائمز بل لے کے آ رہی ہے جو انٹرنیٹ پہ اتنے ساری چیزوں کو پولیٹیکل ڈسنٹ کو بیسیکلی بین کرے گا اس پہ تو پی ٹی آئی بات نہیں کرتی
دوی وی چھ آیا پیو کارٹون بندیز لگاول ول وجہ بدا پاکستان مسئلے حل شی دے گن خو لانجمن سائبر کرائمز بل منظورے باندے خوسا اون ویل ڈوریمون پاکستان کے پماشومانو کے ڈیر مشہور کارٹون دے او پدے کی یو پیشو چینو می ڈوریمون وی دا مستقبل نا ماضی تراغلی وی اور رپورٹ پ شکل دا یو ماشوم امداد کوی پی ٹی آئی دے پریکنے نپس پ سوشل میڈیا هم په دوی سخت تنقید روان دي او نن پاکستان کې په ټوئیټر دا هشټګ رومبه نمبر باندې دي یو تن وای چې آیا اوس به پی ٹی آئی د ډوریمون خلاف هم احتجاجي ناسته کوي یو بل تن وای چې د پاکستان سیاسي پروګرامونو نه خدي چې خلک ډوریمون وګوري دغه شان یو ټویټ کې ویل شوی دی چې کېدې شي خبر پښتونخوا صوبې کې د تبدیلې په لاره لوی خن هم ډوریمون وی اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد
بلا او قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوري ډیو او ټلویزیون د خبری خبرونه تاسو اوریدل لږګړی ورسته به هم د خبرونه پای ته رسیږي. کولی سي هم بیا د ریډیو لاري د شپه په خیر خبرونه واوري. د مور سره هم د ټلویزیونی خبرونه تاسو ته د رسولو کې مرسته کوله تخنیکی اړخته لینس او چنګ پروډوسر وو ماوش جلیل. قدر من اوریدونکو له دې سره زه د خبرونې کوربه نصیر احمد کاکړ اجازه غواړم تر بلې خبرونې پورې. دا لپاره